द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشروان کلندر
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
افغان صدر اشرف غنی په کابل کې او د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې پیل کیږي
په پاکستان کې د قبایلو سیمو پارلماني غړو ویلي یوه 15 کسیزه پلاوی به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سفر کوي چې وګوري آیا دغه سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي
او د امریکای پوځي مرکز پینټاګان وای په شام او عراق کې ورستی او هوایی بریدونه کې د تونلارې ډلې داعش د مالی چارو مشر ابو سلا په ګډون درې مشران وژل شوي دي
سلا واز د ثرد ممبر اف د فاینانس نت ورک دټ وی هاف کیلډ ان هیز مینی مانثس کیلینګ هیم اند هیز پریډیسسرز اگزاست د نالج اند ټالنت نیډد ټو کوآردینیټ فاندینګ وذین دی اورګانایزیشن
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمه د نړۍ په حالات باندې رپورټونه مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې بیا پیل کیږي خو دواړو مشرانو خپل بیانونو کې د بیا خبرو اترو شروع کولو سنېټه نه ده خودلې د اسلام آباد کې آسیا د زړه کانفرنس کې په شریک اعلامیه کې ویل شوی د ټولو طالبانو ډلو سره به خبرې کیږي خو دغه خبرې ته سیډنکاران په دې نظر ګوري چې آیا ټول افغان طالبان به څنګه په یو خبره متفق کړي شي اشرف غنی کابل کې د خبری کانفرنس په محل دا هم ویلي د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی ګیس پایپ لاین منصوبې پرانسته به د اتوار په ورځ کیږي سرتاج عزیز کامی سملې ته خپل وینا کې ویلي چې د سیمې امنیت کې د پاکستان رول د ستاینې وړ دی او د کانفرنس په موقع د پاکستان د هند او افغانستان سره اړیکې ښه کیدل غټه خبره ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه جوړ کړی شوی 15 کسیزه کمیټه به راتلونکي میاشت د 8 واړه قبایلی سیمو سفر کوي چرته چې به دوی د قبایلی مشرانو سره د دوی د سیاسي مستقبل په سر خبرې کوي د خیبر قبایلی سیمه نه د قومي اسمبلی غړي حاجی ګل افریدی ډیو رادیو ته ویلي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ورته یقین ورکړی د فاټا پارلماني غړو پر رضامندۍ سره به د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه فیصله کوي ځای میډیا وایي د کمیټې زیاتره غړي او قبایلی پارلماني غړي غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پارلماني غړي شهاب الدین په دغه کمیټې باندې نیوکې کوي او وایي دغه کمیټې به د بیلابیلو ایجنسو کې د هغه خلکو سره لیدل کتل کوي څوک چې د حکومت نه ماجب اخلي
د پنجاب حکومت د ملتان بهاودین زکریا یونیورسيټي کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتی پروګرامونه پیل کولو فیصله کړې ده د پاکستان مطبوعات وایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یوې غونډه کې د هغه پس کړې ده چې د سویلي پنجاب لیا کروڑ لال ایسن سیمې یوې کلنې خځې تاشپین ملک په امریکا کې کالیفورنیا برناردینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه سوار لس امریکایان وجلی وو
پاکستان د سیمایز امن کانفرنس دوه ورځې وروسته نن د نیوکلیای وسله وړونکي میزایل تجربه کړې ده. پوز ویلي د ځمکې نه په ځمکه بیشتونکي بالیسټیک شاهین درې میزایل د 2.5 کیلومتره پورې هدف په نښه کولی شي او د ځان سره نیوکلیای او روایتي وسله وړی شي. او افغانستان کې چارواکي وایي د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنه کې یو افغان استخباراتي چارواکی، یو بهر ملکي ښځه او د هغې درې ماشومان وجل شوي دي. د ننګرهار ایالت ویان ویلي روسي ژبه ویونکي بهر ملکي ښځې په ځان پسې تللي چاودیدونکي مواد الوزولي دي. نور حال پته استاد زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
افغان چارواکي عطا الله خوګیانی وایسه په امریکا ته ویلي دي چې د امنیت قومي ادارې روسی جب ویون کے خزہ او دہاغے درے بچی د وسلوالو سره د تعلق په شک کې نیولی وو. چارواکی وای سوخت چې دغه خزہ او دہاغے بچی د اختنو پختنو لپاره په لارا د ادارې مرکز ته وړل کېدل، نو خزی په ځان پورې تړلې بمی پټه پرانستا او چودنې وکړه. د پیخي په سم د ټکه د طالبانو یا داعش لخوا ذمواري نه منل شوه. په افغانستان کې پروستیو کې د شوو حملو ذمواري داعش منلې دي. ریپورټونه دا هم وایي چې امریکایي ډرون بریدونو او ځایي ځواکونو تر اوسه په داعش ګنډ شمېر حملې کړې دي. داعش ډله په عراق او شام کې لوی علاقه نیولې ده او څېړونکي فکر کوي چې دا ډله اوس په افغانستان کې هم خپې مضبوطوي. په افغانستان کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ هم پروستیو کې انختی شوې دي.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا.
د فرانس خارجه وزیر لورانډ فیبیس په پیرس کې اعلان کړی د موسمی بدلون د کانفرنس حتمی لوزنامه به اوس د خالی پورز اعلانوي. د دین وړاندې فیصله شوی و متفقه لوزنامه به د غونډې شریکوالو په مشوره د جمعې پورز جاری کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ٹی وی رادیو همکار شعیب زاده راکوي.
د فرانس خارجه وزیر دغه اعلان په داسې مهال کړی چې د ذریعو تر مخه تېره شپه په دغه غونډه کې د خبرو اترو په اساس سخته شپه وه او د هیوادونو د غړو ترمنځ اوږدې او سختې خبرې شوې وې. خو سره د سختو خبرو ښاغلی فابیس ویلي چې په دغه مهال ماحول ښه و او کارونه په سمړخ روان و. دا مهال په دغه غونډه کې لوی اختلاف د مالداره او غریبو هیوادونو د مالي ذموارو، د کاربن د اخراج کمولو، باندې کیدونکي مصرف کمولو او د دغه نړیوالې غونډې اوږدو اوږدمهاله اهداف څه کېدل پکار دي. دغه دي د ماحولیتي بدلون په اړه یو بل پرمختګ بیا دا شوی دی چې د چین صدر شی جنګ پینګ د امریکا صدر باراک اوباما ترمنځ په ټلیفون خبرې اترې هم شوې دي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د خبرو اترو څه تفصیل نه دی ورکړی او نه هم بیجنګ د دغې ټلیفوني خبرو څه تفصیل وړاندې کړی. په دغه غونډه کې وړاندې د دې نه دا هدف هم ایښودل شوی و چې د تودوخې درجه د 2 سانتي ګریډه کمه کړی شي، کله چې په نړۍ کې صنعتي دور نو شروع شوی. خو اوس تازه شوی تحقیق ښایي دغه هدف هغه وخت هم ترلاسه کیدی شي که چیرې د تودوخې درجه 1.5 سانتي ګریډ پورې کمه کړی شي.
د برتانیې شام لپاره د سارنې اداره وایي د شام شمالي شرقي سیمه کې د ټرک د لارې شوي بمی چودنو کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او زیاتوي پیښه کې په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د جمعې په ورځ د کردانو د یوې ډلې اثر د لاندې د تل تمر په حساکان صوبه کې دا تازه چودنې په داسې حال کې شوې دي چې اخوا په سعودي عرب ریاض ښار کې د شام یو شمیر حکومت مخالف او یاغي ډلې د شامي حکومت سره په خبرو کولو سلا شوې دي. دغه ډلې 13 میاشت په ویانا کې د 20 غټو طاقتونو د سلا مشورې پس را جمع شوې وې. ټول ډلې په دې متفق شوې دي چې خبرو اترو کې بعد د بشر الاسد حکومت هیڅ رول نه وي.
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندروه ډلې د مالی چارو مشر ابو سلاح په شمول درې کمانډران وژلی شوي دي. د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلي ابو سلاح د خلکو تختولو او د هغوی نه په زور پیسو اخیستو لپاره ذمهوار وو.
سلاح واز د ثرد ممبر اف د فاینانس نت ورک دټ وی هاف کیلډ ان هیز مینی مانثس.
سلاح د داعش مالی نظام درېم غړی دی چې په 1300 میاشتو کې وژل شوی دی. د سلاح د هغه وړاندې مشرانو وژنې د دغه تندروه ډلې دننه د پیسو انتظام او مرستو لپاره په کار پوهه او اهلیت له منځه وړی دی. نوموړي ویلي ابو سلاح د داعش تر ټولو تجربه کار مشرانو نه یو او دا چې د هغه وژنه به د تندروه ډلې په مالي چارو اثر وغورځوي. او د شام صدر بشر الاسد د سیاسي مستقبل په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه وزیر جان کیری وایي روس د شام سیاسي حل راوستلو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولی دی. کیری دا خبرې پرس کې د موسمي بدلون په سر کانفرنس په موخه کړی دی، چرته چې نوموړي راتلونکي هفته ماسکو ته د دورې پلان اعلان کړی دی چې د شام او یوکرین په مسله د روسي چارواکو سره خبرې وکړي.
او د شام د کډوالو په اړه باندې بل خبر، د کینیډا حکومت خپل وطن کې د شام کډوالو 103 نوي کډوالو ته په راتګ هرکلی ویلي. دغه کډوال د زیارت په ورځ ناوخته د یو مسافر الوتکې د لارې د اردن نه ټورنټو ته راوړل شوي دي.
د امریکې کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کې لامبوزن د اوبو هغه ډنډ کې لټون کوي چېرته چې تیره هفته د 14 کسانو وژونکي سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی ښځه تاشفین ملک د حمله په ورځ لیدل شوی. لاس انجلس کې د اف بی آی نائب مشر ډیوډ باوډیچ داسې سند ویلي چې لامبوزن په ډنډ کې څه شهادتونه ګوري، خو میډیا رپورټونه وایي داسې ښکاري ښځې او خاوند په دغه ډنډ کې د کمپیوټر هارډویر هارډ ډرایو غورځولي. باوډیچ ویلي د ډنډ لټون به رسو ورځو پورې روان وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی په دې خبرونه کې سیمې او نړۍ په اړه باندې مختلف موضوعات باندې یو شمېر رپورټونه لرو. خو دا وخت پکې وخت شوې د لوبو د خبرونو د ډیوا ریډیو همکار شعیب زاده زموږ سره موجود دی، د لوبو خبرونه برته وړاندې
ډیره مننه نوشروان صاحب. قدرمن اردوونکو، د لوبو په خبرونو کې مهم او تازه خبردار چې انټرنیشنل کرکټ کونسل یا آی سی سی را روان کال په هندوستان کې د 8 مارچ نه د اپریل د 3 نیټې پورې د ورلد ټی 20 2018 شیډول جاری کړی دی. قدرمن اردوونکو، په کال 2018 کې بعد چې کوم ورلد ټی 20 کېږي دا په هندوستان کې کېږي. نن د جمعې په ورځ د آی سی سی لخوا چې کوم بیان جاری شوی د هغې تر مخه دغه ټورنمنټ به د 8 مارچ نه شروع کېږي. د دغې لپاره قدرمن اردوونکو څلور ګروپونه جوړ شوي دي. یو ګروپ اے، ګروپ بی دی. په دې کې هغه ټیمونه دي چې دی کې به یو بوزي او هغه به بیا په ګروپ 1 او ګروپ 2 کې کوم چې د دنیا کم ښه یا مضبوط ټیمونه دي هغې سره جنګیږي. ګران اردوونکو، د 8 مارچ نه د 3 اپریل پورې دغه ټورنمنټ په 2 مرحلو باندې شامل دی. اولې مرحله کې ګروپ اے او ګروپ بی دی. په ګروپ اے کې بنگلاديش، هالینډ، آیرلینډ او عمان دي. په ګروپ بی کې بیا زیمبابوې، سکاټلینډ، هانګ کانګ او افغانستان دي. په دغه دواړو ګروپونو کې به یو یو ټیم وزي. د دې نه علاوه بیا ګروپ 1 او ګروپ 2 چې کوم دي، ګروپ اولنی او دویم، په هغه ګروپ 1 کې سریلنکا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز، انګلینډ او د ګروپ بی چې کوم ټیم دی هغه به وزي. په ګروپ 2 کې بیا پاکستان، هندوستان، آسټرالیا، نیوزیلینډ او د ګروپ اے چې کوم ټیم دی هغه به وزي. د نن چې کوم تفصیل وړاندې شوی دی د دغه تر مخه قدرمن اردوونکو، په دغه ټول ټورنمنټ کې وایي شروع ټورنمنټ بی، په دې کې به 15 میچونه په کیږي ټوټل. او دغه به د هندوستان چې کوم ګراؤنډونه یا ښارونه دي، پاکې بنګلور، چنئی، درمشاله، کلکتہ، موہالی، ممبئی، ناگپور او نوی دلی کې به دغه میچونه کیږي. د پاکستان اورنۍ میچ به په 14 مارچ باندې د کوالیفایر ټیم خلاف چې کوم د ګروپ اے او ګروپ بی نه کوم ټیم راوځي. دویم میچ بیا په 19 مارچ باندې د هندوستان خلاف دی. دریم په 2 مارچ د نیوزیلینډ خلاف او اخیری میچ به په 15 مارچ د آسټریلیا خلاف وي. قدمونو اردوونکو، ګروپ میچونو کې به اخیری میچ په 23 مارچ کیږي. په 1 مارچ به ټول ټیمونه ریسټ یا آرام کوي. په 1 مارچ په اورنۍ سیمی فائنل، په 1 مارچ په 2 سیمی فائنل او بیا به اخیری میچ یعنی فائنل میچ به په 3 اپریل په کلکتہ کې کیږي. په دغه لپاره به د ټول څومره هم د کرکټ دغه ټیمونه دي د هغې د لوبغاړو اعلانونه به هم کیږي. دغه تفصیل په وخت په وخت تاسو وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. اوس تر څه وړاندې کوو یو مهم رپورټ چې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سره تاج عزیز کامی سملې ته کوم خبرې کړې دي. په هغه کې مهمه خبره ادا کړې ده چې راتلونکو سو اونو کې به د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې پیل شي. په کابل کې هم د افغانستان صدر اشرف غنی یو خبری کانفرنس کړی او هغه هم دغه خبره تایید کړی دی. ویلی دی چې راتونکو سو ونو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دغه خبرې اترې پیل شي. اشرف غنی خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی ګیس پایپ لاین منسوبې پرانسته به هم د اتوار په ورځ باندې وشي. د سرتاج عزیز کامی اسمبلی ته د پاکستان او هند او پاکستان او افغانستان سره د ښو اړیکو په معاملې هم خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې امن او استحکام راوستلو دپاره د یو سټیرنګ کمیټي جوړولو فیصله شوې ده چې پکې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه د چین او امریکي استازي هم شامل وي. په اسلام آباد کې تر سره شوی د آسیا د زړه کانفرنس نرستو نن کامی اسمبلی ته په خپل پالیسی بیان کې سرتاج عزیز وی چې افغانستان کې امن راوستلو یوازې لار خبرې اترې دي او افغان دولت په دې باندې سلا شوی دی. البته د دوه ویناوا
اس وقت یہ کہنا پیشنس وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریوائول ہے وہ کب ہوگی، لیکن کم از کم آنے والے دنوں میں ایک پروسیس آف کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اور امید کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ وہاں
شید افغان دولت اور طالبان و ترمیان زیادہ خبر و اترو دویم پڑو پیل کے دل پہاڑا سوائل با دا وقت نہ اڑان دیوی خودی وقت کے با سلور وڑا حیوادون افغانستان کی امن پہاڑا تگلار جوڑا بی د اوی چې دا وخت افغانستان کې حالات خدي نو دې د پاره دا خمو کده چې د مری مذاکرات او دویم پړاو دوباره پیل کړي شي. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سفر په وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. د اوی چې د هارت اف ایشیا د غونډې په محل افغانستان کې امن او استحکام د پاره غړو هیوادونو د پاکستان د رول ستاینه کړې ده. که څه هم د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم مشیر د ښاغلي اشرف غنی د اسلام آباد سفر او د هارت اف ایشیا غونډا یو مهم پرمختګ غنی، خو سیړنکار نظر لري چې بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ یو غټ چیلنج په مینس کې پروت دی. دو ورځې وړاندې ځنی پاکستانی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي وو چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د ځن ښکار د امن خبرو عمل په راتلونکي هفته کې شروع کېدای شي، او دغه ذریعو دا هم په ګوته کړی و چې پاکستان د کانفرنس په محل امریکایي، چینایي او افغان چارواکو ته یو د افغانستان دننه د طالبانو په شمول په جنگي ډلو باندې د خپل اثر رسوخ حدونه په صفاټوکو کې خودلی دي، نو ورسره دا غوښتنه هم کړې ده چې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو دی د نړیوال ضمانتونو او سارونکو د نظر لاندې وشي. سرتاج عزیز کامی اسمبلی ته وویل چې د دې کانفرنس بل مهم پرمختګ د پاکستان او هند ترمنځ جامع خبرې اترې دوباره پیل کېدل دي. د اوی چې د خبرو اترو دوباره پر ځای کېدو نرستو به په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې په تاوتریخوالي کې کمی راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غباندې اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د ډیر وخت راهسي اړیکې اکثر د تاو تریخوالي ښکار راچلیږي، او چې کله هم په دې کې کوم خواله راشي د یو نه یو پیښې له وجه هغه بیا د کړکېچ سره مخ شي. پاکستان د خپل خاورې د لارې منځنی ایشیا ته د هندوستان د تجارت په سر باندې هم اکثر د هغې چې کوم تک دی د هغې اجازت نه ورکوي، او زیاتره دوی د دې امنیتي وجې ښایي. خو په پاکستان کې څېړونکي فکر کوي که چېرې پاکستان د هندوستان سره تجارت کول غواړي او زیاتره د پنجاب سره کیږي، نو بیا ولې نو د ملک هغه لار هندوستان ته نه ورکول کیږي چې د پښتنو علاقو نه تیریږي او بیا افغانستان او منځنی ایشیا ته ځي چې ګټه به یې پښتنو سیمو ته هم رسیږي. یو تفصیلي او څېړنیز رپورټ پې د مردان نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
دو ورځې وړاندې د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د کانفرنس په نتیجه کې پاکستان او هندوستان په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره تفصیلي مذاکرات وکړي. خو د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې د هندوستان د خواهش باوجود پاکستان هندوستان ته مرکزی ایشیا ته د ترانزیت روټ یا تجارت د لارې ورکولو نه ډډه کوي، او افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه تجارتي معاهده موجود ده چې هر 15 کاله پس پکې زیاتوالی راوستي شي. د ورځپاڼو د رپورټونو مطابق د هندوستان سره د وړاندې نه د پاکستان په محدوده پیمانه باندې تجارت موجود دی، خو د افغانستان په ترانزیت روټ معاهده کې شمولیت د پاکستان دننه سکیورټي ستونزې مخې ته راتللی شي. په دې حقله پخوانی د پاکستانی ځواکونو بریګیډیر سید نذیر وایي چې د امن او امان خراب صورتحال او د سکیورټي ستونزې په خپل ځای، خو بیا هم په محدود پیمانه او د برابرۍ په بنیاد تجارت باندې غور کول پکار دي.
واقعي چې کله چیک شروع شي پاکستان خاص راځي پاکستان ترانسپورت استعمالي دي داخې دریوران کلندران پکې دي او تجارت والا خلک پی سي راځي او داخې نه علاوه د پیسو تبادله کیږي. نو چې په دغه اړ کې صدا سي پیسو تبادله ونشي چې داغې د دهشتګردي دي کیږي یا هغه خلک استخباراتي ادارې استعمال نه کی چې زمون موږ ته نقصان ورسي. افغانستان سره باغی د وګړو نه کمزوري نشي چې هند هغه مارکیټ پر قبضه نه کی، لیکن څومره څومره په نورو مسلو باندې چې وړاندې تکیږي
پاکستان او هندوستان د وړاندې نه په ټیپی منصوبه کې شامل دي، د کوم په ذریعه چې بعد د ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان په لاره هندوستان ته په روزانه بنیادونو 1.2 ارب کروڑ کیوبک ګیس ملاویږي، او په دغه منصوبه باندې د روانې میاشتې په 14 نیټه یعنی د اتوار په ورځ کار شروع کیږي. رپورټونه وایي چې هندوستان دا هڅې کوي چې د ایران سره د چابهار بندرګاه د جوړولو مرستې وکړي چې مرکزی ایشیا ته خپل سامان ورسوي او تجارت ته وده ورکړي. په دې حقله د اقتصادي امور ماهر ریاض داوزی وایي چې د تجارت په نتیجه کې خراب تعلقات ښه طرف ته بوتللی شي، خو په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان د پرد په ترانزیت روټ باندې د سلا کېدو امکانات ډېر کم دي.
تجارت کې دی د ټولو نه مهم علاج دی، یعنی دې سره تعصب ختمیږي. دا واحد داسې یو لار ده چې په دې ملکونو نږدې کېږي، د ملکونو مفاد چې دی نو هغه یو کېږي، هغه کې یووالی پیدا کېږي، او داسې یو ملک او بل ملک چې دی هغه بیا د یو بل د مفاداتو خیال ساتي. خو نن سبا چې کوم په علاقه کې په سیمه کې د آپریشن ضربیات په شکل کې بیا په افغانستان کې چې د دواړو د پاکستان او د هندوستان د سیاسي مفاداتو کوم کلیش نو په هغه بنیاد باندې یو بل ته د ګاډو لار نشي ورکولې. دا زما خیال نه دی چې دا په راتلونکي څو کالو کې ممکن وي.
یاد دي چې د پاکستان حکومت د ایشیا ډیولپمنټ بینک په مرسته باندې د ملک دننه د هندوستان سره په پوله واګه او افغانستان سره په پوله لنډی کوتل او چمن کې د سامان د وړلو د وچې مرکزونو د جوړولو هڅې کوي چې افغانستان ته دغه سہولتونه ورکړي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گران اوردن کو دا سو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو تا غوگی او دا قبائلی سیمو پاڑا بانے یو مهم رپورٹ ہو دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیرو روزو کی پنج کسیزا کمیٹی پا قبائلی سیمو کی دا اصلاحاتو لپارا را جوڑا کردی دا. اگر چپا دا کمیٹی بانے دا قبائلو لخوا نیوکے ہم ڈیر زیادی کی گی چپا دے کی دا څنګه کمیټی ده چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره کیږي خو د هغې نمایندګي پکې نشته. د خارجه چارو د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دې دا تسلی ورکوي قبایلو له چې په دې کې به د قبایلی سیمې چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغې رایه به پکې هم شامله وي که څه هم اصلاحات کیږي. خو د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجوګل افریدی هغه ویلي دي چې باید چې په دغه کمیټې کې د قبایلی سیمو خلک چې کم نه کم اسکم شامل کړي شي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی اعلی پایه کمیټه خپل هلې ځلې پیل کړې دي او کمیټه د قبایلی سیمو د مستقبل په اړه د متفقه تګلارې ټاکلو په ترڅ کې د دغې سیمې منتخب غړي هم په اعتماد کې اغېستلو فیصله کړې ده. دا فیصله د تیر زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ 15 کسیزه اعلی پایه کمیټه او د قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی او د سینیٹ غړو ترمنځ ملاقات کې شوې ده. په دې ملاقات کې د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر او د خیبر پختونخوا گورنر هم موجود وو. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې موجود د فاټانه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی وویل چې حکومتي کمیټې دوی ته باور ورکړی دی چې فاټا کې کیدونکې ممکنه هر ډول اصلاحاتو لپاره به قبایلي ولس او د دوی منتخب نمایندګان په اعتماد کې اخیستلی شي او دا چې په دې حق له د یو شریکې تګلارې خپلولو لپاره به حکومتي کمیټې د هر یو ایجنسۍ دوره کوي.
کمیټي ممبران او د کوم ایجنسی د خلکو سره چې په هغه کې د خلکو د هر مختلف فکر نمائندگی موجود وي، دا کمیټي ممبران او د فاتا د هغه ایجنسی د هغه کانسټیټوئنسی پارلمنټریان به هم په هغه وخت کې د کمیټي حصہ وي، هغه به د غټولو خلکو خبره واوري او بیا به د هغې نه بعد چې د ټولو ایجنسیانو د خلکو سره خبره وشي چې په هغه کې هر مختلف فکر موجود وي، نو هغې نه بعد به بیا موږ راځو په اسلام آباد کې به په کنسنسس باندې یوه ایجنډا جوړو چې یو په کومه ایجنډا باندې موږ متفق شو، نو هغه به موږ ریکمنډیشن په شکل کې د بل حصه کوو او هغه له به موږ عیني حصه ورکوو چې هغه بیا په اگزیکټو آرډر باندې نشي ختمېدی.
مطبوعات د باجوړ نه د قومي اسمبلی منتخب غړي شهاب الدین خان دخلی وایي چې په دې ملاقات کې د فاټا د مستقبل په اړه په درې ممکن اړو اندیزونو باندې خبرې شوې دي. مطبوعات د شهاب الدین خان دخلی وایي چې حکومتي کمیټې بره ذکر کړی شوي ړومبي دوړو اندیزونو باندې غور کوي او کمیټې د انتظامی کونسل جوړولو په تجویز غور پرېښودلی دی. دې نړواندې حکومتي کمیټې کې شامل وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د سینټ یو قائمه کمیټې ته ویلو چې مرکزي حکومت قبایلي علاقو کې د اصلاح لپاره د فوج سره په تماس کې دی او د وفاقي وزیر په وینا د حکومت او فوج په نظر کې د قبایلي علاقو د مستقبل په اړه تر ټولو غوره تجویز دا دی چې دغه سیمو لپاره د ګلګت بلتستان په ډول یو انتظامی کونسل جوړ کړی شي. عبدالقادر بلوچ دا هم په ګوته کړی و چې دا وخت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټیک وخت نه دی او د حکومت لومبه ترجیح دغه سیمو نه به کوره شوی خلکو بیا ودانی ده او چې کله دغه عمل سرته ورسول شي نو بیا به د اصلاحاتو یا د فاټا د مستقبل په حق له حکومت حکومت غور کوي. د عبدالقادر بلوچ په دغه بیاناتو باندې د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان او مخالفه پیپلز پارټي او عوامي نشتلګون مرکزي لیډرانو سختې نیوکې کړې وې او د دوی وینا و چې حکومت د اف سی آر د تور قانون د خاتمې او فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غیر سنجیده دی. حکومت مخالفه ګوندونه د پاکستان فوج هم فاټا کې د اصلاحاتو په لار کې لوی خنډ ګرځوي او دوی تور لګوي چې فوج تل قبایلي علاقې د خپل ستراتیژي مفاداتو لپاره کار ولیدی او فوج بچر هم دا نه غواړي چې قبایلو ته هم د ملک د نورو برخو په شان آئینی او قانوني حقونه ترلاسه شي. پاکستان کې سیاسي ګوندونه او د بشري حقونو تنظیمونه د تیرو 16 لسیزو راهیسې په قبایلي علاقو کې د انګریز د وخت د تور قانون اف سی آر د خاتمې غوښتنه کوي، کوم قانون چې قبایل د خپل دفاع درې بنیادي حقونو یعنی د وکیل، دلیل او د اپیل د حق نه محرومه ساتي. خو دا لومبې ځل دی چې د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو په شمول د فاټا نه د قومي اسمبلی او د سینټ غړي فاټا کې د اصلاحاتو لپاره په یو خوله راپاسېدلی دي او د دې مطالباتو په سر 13 میاشت د سیاسي ګوندونو د سوري لاندې د زرګونو په شمېره کې قبایلو په پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
افغان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به راتلونکو سو ونو کې د سولې خبرې پیل کیږي.
وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو ان انٹاک کا جو تسلسل ہے یا اس کی ریوائول ہے وہ کب ہوگی، لیکن کم از کم آنے والے دنوں میں ایک پروسیس آف کنسلٹیشن شروع ہو جائے گا اور امید کرنی چاہیے اس وقت کیونکہ وہاں
پاکستان کې د قبایلی سیمو پارلیمانی غړو ویلي یو 15 کسیزه پلاوی به د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې د قبایلی سیمو سفر کوي چې وګوري آیا د غسیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړ شي.
امریکی مرکز پینٹاگان وای په شام او عراق کې روسي هوائی بریدونه کې د تندلارې ډلې داعش د مالی چارو مشر ابو سلا په ګډون درې مشران وجل شوي دي.
Salah was the third member of the finance network that we have killed in as many months. Killing him and his predecessors exhausts the knowledge and talent needed to coordinate funding within the organization.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان صدر اشرف غنی په کابل او د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم شریف سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ براتلونکو سوونو کې د سولې خبرې بیا پیل کیږي. خو دواړو مشرانو خپل بیانونه کې د بیا خبرو اترو شروع کولو سنېټه نه ده خودلې. اشرف غنی کابل کې د خبری کانفرنس په محل دا هم ویلي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټیپی گیس پایپ لائن منصوبې پرانسته به د اتوار په ورځ کیږي. سرتاج عزیز کامی سملے تخپل وینا کی ویلی چھے دا سیمی امنیت کے دا پاکستان رول دستایان وڑ دے او دا کانفرنس پر موقع دا پاکستان او دا ہند او افغانستان سرا اڑی کے خکیدل غٹ خبر دا.
دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف لخوا دا قبائلی سیمو دا مستقبل پا اڑا جوڑ کلی شوی 15 کسیزا کمیٹی بارات ان کی میاشت او واڑا قبائلی سیمو سفر کبی چرتا چی بدوی دا قبائلی مشران و سرا دا دوی دا سیاسی مستقبل پا سر خبری کبی. دا خیبر قبائلی سیمو نا دا قامی اسمبلی غړی حاجی گل آفریدی و ریڈیو تبیلی دا کمیٹی مشر او دا وزیراعظم مشیر سرتاج عزیز ورتا یقین ورکړی دا فاٹا پارلیمانی غړو پر رضامندی سره د قبائلی سیمو د راتلونکي په اړه فیصله کوي. خو د باجبل ایجنسی نه د پارلیمان غړي شهاب الدین خان اندېښنې څرګندې کړې. دغه کمیټې به د هر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د حکومت ماجب خورو ملکانانو سره خبرې کوي، څوک چې د خپلو مفاداتو له وجې اوسنی نظام بدلول نه غواړي.
د پنجاب حکومت د سویلی پنجاب د ملتان بهاوالدین زکریا یونیورسټي کې په طالب علمانو کې د توندلاریتوب فکر مخنیوي لپاره تربیتي پروګرامونو پیل کولو فیصله کړې ده. د پاکستان مطبوعات وایي دغه فیصله د پنجاب حکومت د اعلی پای په یوې غونډه کې د هغې پس کړې ده چې د سویلی پنجاب لیا کروڑلال ایسن یوې 24 کلنې ښځې تاشپین ملک په امریکا کالیفورنیا برناډینو سیمه کې د خپل خاوند سید رضوان فاروق سره په ګډه 14 امریکایان وجلي وو او په دغه پیښه د پاکستان په سویلي پنجاب کې د توندلارې جهادي ډلو په هلو ځلو مطبوعاتو کې د اسلام آباد په سترګو پټولو یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي.
افغانستان کې چارواکي وایي د ننګرهار ایالت سرخار جلال آباد کې په یو بمی چاودنې کې یو افغان استخباراتي چارواکي، یو بهر ملکي ښځه او د هغې درې ماشومان وجلې شوي دي. د ننګرهار ایالت ویان ویلي روسي ژبه ویونکي بهر ملکي ښځې په ځان پسې تړلې چاودیدونکي مواد الوزولي دي. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستي.
د فرانس خارجه وزیر لورن فیبیس په پیرس کې اعلان کړی د موسمي بدلون د کانفرنس حتمي لوزنامه به اوس د خالی پورز اعلانولی شي. د دین وړاندې فیصله شوی و متفقه لوزنامه به د غونډې شریکوالو یو سل او 15 نوي ملکونو د مشرانو په مشوره د جمعې پورز جاری کړي کیږي.
پینټاګان وایي شام او عراق کې د امریکې په مشرۍ کې په ائتلافي هوایي بمباری کې د دولت اسلامي تندربه ډلې د مالي چارو مشر ابو صلاح په شمول درې کمانډران وجلې شوي دي. د ائتلاف ویان سټیو وارن ویلي ابو صلاح د خلکو تختولو او د هغوی نه په زور پیسو اخیستو لپاره ذمه وار وو.
د برتانی شام لپاره د سارنې اداره وایي د شام شمال شرقي سیمه کې د ټرک د لارې شوې بمی 14 کې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي دي. د پیښه په داسې مهال شوې چې سعودي عرب په ریاض ښار کې د شام یو شمېر حکومت مخالف او یاغي ډلې په دې متفق شوي دي چې د صدر بشار الاسد حکومت سره خبرې پیل کړي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د شام صدر بشار الاسد د سیاسي راتلونکو په اړه د اختلافونو باوجود د امریکای خارجه وزیر جان کیری وای روس د شام سیاسي حل راوستلو لپاره د نړیوال ملکونو په کوششونو کې تعمیري کردار لوبولې دي. پیرس کې د موسمي بدلون په سر کانفرنس په موقع نوموړي دا خبرې کړې دي. دغلته نوموړي دا هم ویلي دي چې راتلونکي هفته ماسکو ته به د سفر کوي چې د شام او یوکرین په سر د روسي چارواکو سره خبرې وکړي. نور حال پی تاسو ته د وایس اف امریکا په ریپورت کې زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د هغلی کیری روسیا ته د سفر مقصد د شام په شخړه او د روس په یوکرین کې مداخلت باندې بحث کول دي. نوموړی به روسي چارواکو سره دا خبرې په داسې حال کوي چې د یادو هیوادونو د مسلو د حل لپاره په ګڼو لارو هڅې روانې دي.
Our goal is to facilitate a transition that all parties have stated that they support. A unified Syria.
زمون مقصد په هغه یو بدلون کې مرسته یا درمګړیتوب په کول دي. د کم چې به ټول ګوندونه په حق کې وي، یعنی یو متحد شام، هغه یو شام چې خلک به پکې د انتخاباتو د لارې په راتلونکو کې خپل یو مشر ټاکي. په داسې حال چې امریکا او روس دواړه په شام کې د وسلوالو په هدفونو هوایی بمباري کوي، د روس په اړه ویل کېږي چې د صدر اسد مرسته کوي. په دې اړه د انسټیټیوټ آف پیس یو څېړنکار ایلی ابووان د اسکایپ د لارې صداسې ویلي:
I hardly see any common ground between the Russian
دیوای چیز په شام کې د روس او امریکا په ایجنډا باندې د داعش پر ضد جنگ نه علاوه ډیر په مشکل سره یو شانتي وینم. ملګری ملتونه وای په یوکرين کې 900 کسان د کال 2014 راهسه وجل شي، کله چې د روس په لوا جدای غختونکو او حکومت ترمنز اړې غړې شروع شوې ده. په یورپ کې د امریکایي پوسټ کمانډر لوټنر جنرال بن هجز وای
since the first of September
لومړی نیټه راځي په دغه رنگ په خو کې زیاتواله راغلي. د دوه خواو لخوا په سلګونو د ډزبندې سرغړونې شوي، خو په خاص توګه د روس لخوا. په روانه میاشت کې په برسل کې د ناتو خارجه وزیرانو په یوې غونډه کې هغلی کیری په روس باندې یو وار بیا هغه کړو چې د درنو وسلو باسلو په شمول دی په ختیځ یوکرين کې د جنگ درول لپاره د یوې نړیوال معاهده مکمل خیال ساتي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او د شام په جګړه کې ک یو خوادا رپورټونه مخ تراغلی چې د ټول نړینه ترهګر راجمکیږي د داعش ډلې د مرستو لپاره. نو بلخوا دا رپورټونه هم په مطبوعاتو کې اوس را روان دي چې د پاکستان د سیمینه په لوی شمیره کې شیعه پلویان د بشار الاسد حکومت او دغه ځای کې د شیعه پلویانو د ځنو مهمه چې کوم مقبرې دي داغې د حفاظت لپاره زی او الته په جګړه کې هم بوختي. د زینبیان چې د زینب د نوم نه وتیره او زینب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم نوسیوا د هغې په نوم باندې دغه یو فورس دی جوړ کړی دی او دغه ځای کې هلې ځلې کوي. د پاکستان کې دفاعي څېړنکاران وایي باید حکومت د دې پلټنې وکړي او داسې قسمه خبرو مخنیوي وشي چې ولې په پاکستان کې د ترهګر ډلو لپاره ځوانان برتی کیږي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیو ریډیو خبریال عربیا پیر را کوي.
د بهرنی خبری آژانس رایټرز د یو رپورت تر مخه ایران په شام کې د جګړې لپاره پاکستانی شیعه ورورلوی خلک پر رضاکارانه توګه برتی کوي چې پکې زیاتره خلکو تعلق د پاره چنار څخه دی. رپورت کې د ایران انقلابی محافظینو پر یو پاڼه باندې په دغه جګړه کې د وژل سوو دوو پاکستانیانو خبره سوې ده چې د دشمش سره نږدې د رسول پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم د لمسی حضرت زینب د مقبرې د حفاظت لپاره ټاکل سوی. رپورٹ وائی چھ دا خلگو تعلق دا زینبیان نومی دا ڈلی دا پاکستانی یونٹ دا جنگیلو سرا دی چھ دا دوی ترمخا سشکالیا دا پینزو سخا زیاد کسان پا دا غا جگڑا کی وجل سوی دی. رپورٹ دا ہم وائی چھ سشکال دا غا ڈلی دمرا زیاد جنگیالین پا شام کی وجن سرگندوی چھ دوی دا شام پا دا غا جگڑا کی دیر زیادا برخا اخلی. پا رپورٹ کی دا زینبیان ڈلی لا اڑخا دا حقی پر وپانی لگول سوی دا اشتہارونو ذکر ہم سوی دی چھ پاکی پاکستانی شیعہ ورورلوی خلق په شام کې د جګړې لپاره پر رضاکارانه توګه برتی کوي. پاکستانی چارواکو که څه هم په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي، خو نړۍ د دې څخه وړاندې د پاکستان او د افغانستان څخه د داعش لپاره هم د خلکو پر رضاکارانه توګه په برتی کولو سختي اندېښنې څرګندې کړې وي. او د څېړنکارانو هم وینا ده چې که چېرې دغه رپورټونه صحیح وي، نو امنیتي ادارو ته پکار دی چې زر تر زر یې مخه ونیسي. څېړنکار حسن عسکري د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي،
اگر اس میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بات ہے تو پھر اس رجحان کو روکنے کے لیے پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ایران براہ راست تو رک روک نہیں کر سکتا نا. تو کوئی اگر ان کے بہاف پہ کام کر رہا ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کور کرنا چاہیے.
زمج استخباراتی اداروں تبا کتلوی چی دا خبر تر سمرہ دا سیدم کچری دا خبره صحیح ثابت سی، نو دغه فکر د مخنیوي لپاره پاکستان ته پکار دی چې ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي چې تر څو چې په دې اړه واضح ثبوتونه نه وي ترلاسه سوي، پاکستان دغه معاملې د ایران یا د یو بل هیواد سره هم نسیرا برسیرا کولی. دوی دا هم وایي
پاکستان کو اپنے سرزمین کو یا پاکستان کی پالیسی کو جو عرب میں کانفلکٹس ہیں مختلف قسم کے، چاہے اس کا سعودیہ کا ایران کا ہے یا عرب کا آپس کے اندر ہے، یہ اندرونی جھگڑوں میں جو مڈل ایسٹ کے ہیں اس سے پاکستان کو پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی ملک کا کسی ملک سے جھگڑا.
پاکستان تخپل امزکا یا خپل تگلارا کی عرب حیوادون کی روان کورنی جھگڑوں سخا پکارتی پرہیز وکڑی کہ ہغه د هر حیواد یو بل حیواد سره وی. د سړنکارانو د هم وینا ده چې د پاکستان په کرم ایجنسی کې فرقایزه پیشو یو انصر د مدیر هیڅ موجود دی، او کچری د سی وی مستونزې نورې هم رامنځته کېدای شي چې لوجی امنیتی ادارو ته پکار دی چې د دې د مخنیوي لپاره د وخت څخه وړاندې کوټلې ګامونه پورته کړي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د امریکې کیلیفورنیا سین برناډینو سیمه کې چې کم 14 کسان خزی او خاون وژلی، دغه پاکستانی خزه د پنجاب لیا سیمه سره تعلق لري. په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي په شمول تعلیمی ادارو ته حکم شوی دی چې په خپلو یونیورسټو کې د هغه طالب علمانو لپاره کلاسونو انتظام وکړي، د چا په حق لباندې چې فکر کیږي چې ګنې هغوی تندربه کلی شوي دي. دغه فیصله د سویلی پنجاب انتظامیه او د بیلابیلو تعلیمي ادارو د مشرانو ترمنځ شوې ده. د بهاءالدین زکریا یونیورسټي فیکلټی آف آرټس اینڈ سوشل سائنسز ډین ډاکټر ایاز وایس اف امریکا ډیبر ریډیو ته ویلي دي چې په دغه تعلیمي اداره کې داسې کوم عناصر نشته چې خلک تندربه کوي، او ویلي دي چې دوی د بیلابیلو فرقو او مذهبونو لپاره د برداشت او د احترام تعلیم ورکوي. یو تفصیلي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پنجاب ایالت جنوبی سیمې ملتان کې انتظامی چارواکو د بهاودین ذکریا یونیورسټي په شمول د ګرد تعلیمی ادارو چارواکو ته ویلي دي چې د ادارو دننه د توندلاریتوب او د سختدریزۍ د مخنیوي دپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او د وروستي پرمختګ نه پس د سیمې تعلیمي ادارو ته د راپېخ دړکو له کبله د امنیت یو ستراتیژي هم ټاکلې شوې ده. د پنجاب ایالت د جنوبی سیمې ملتان تعلیمي ادارو کې د سختدریزۍ د مخنیوي دپاره د تازه ګامونه د هغې وروستو پورته کړي شوي دي چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې د معذورانو په یو مرکز د حمله کوونکي زنانه تاشفین ملک تعلق هم د دغه یادې سیمې سره راڅرګند کړی شو او بیا وروستو دا هم ښکاره شوه چې تاشفین ملک نه یوازې د دغه سیمې په بهاودین ذکریا یونیورسټۍ کې د لوړې درجې زده کړې ترلاسه کړي دي بلکې ملتان کې د یوې مذهبي ادارې الهدا فاونډیشن نه هم دینی زده کړې ترلاسه کړي دي. مطبوعات وایي چې پرون د ملتان د انتظامی چارواکو او د بهاودین ذکریا یونیورسټۍ په شمول د سیمې د ګردو تعلیمي ادارو د منتظمینو ترمنځ یوه مهمه غونډه شوې ده. مطبوعات د ملتان د کمشنر اسدالله خان د خولې لیکي چې د سیمې تعلیمي ادارو ته د امنیتي ګواښونو په تناظر کې هم د ویښ بیدار اوسه دو غږ شوې دی. د انګریزي ژبې اخبار ډان په ملتان کې رپورټر شکیل احمد ډیور ریډیو ته ویلي چې په دغه غونډه کې په دې خبره هم غور شوې دی چې د سیمې په تعلیمي ادارو کې د مخ په سیوا کېدونکي توندلاریتوب مخه څنګه ونیسي.
بات پہ غور کیا گیا کہ جو ریڈیکلائزیشن ہے وہ اس کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے تعلیمی اداروں میں. تو اس حوالے سے انہوں نے بہاؤدین ذکریا یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا جس یونیورسٹی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کا بخوبی جائزہ لے اور دیکھے کہ کس قسم کے عناصر ہیں اور اگر وہ کوئی عناصر ان کو ایسا پایا جاتا ہے جو
ہغوائی پا دغا غنڈا کی دا دے ترسنگ چی دا سیمے پا تعلیمی ادارو کی دا سخت دریزے او تنلاری توب مخا سنگونی ولی شی او د دینه علاوه په دغه غونډه کې د بهاودین ذکریا یونیورسټي انتظامی دا هم منلې ده چې د یونیورسټي د طالب علمانو توندلاریتوب او سختدریزۍ اړخته رجحان هم سیوا کیږي. مطبوعات وایي چې د تعلیمي ادارو او د انتظامی چارواکو ترمنځ غونډه کې د ادارو دننه د طالب علمانو د کونسلنګ او په هغه استادانو د نظر ساتلو هم پریکړه شوې ده څوک چې په توندلاریتوب یا سختدریزه فکر خورولو کې ککړ کېدی شي. خو د بهاودین ذکریا یونیورسټي د آرټس او سماجی علومو د سانګې دین ډاکټر ایاز محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محال ویلی دی چې په دغه غونډه کې صرف د تعلیمي ادارو دننه د سکیورټي کیمرو لګولو او ادارو ته د راپېښ غواښونو په تناظر کې د دغه ادارو د دیوالونو د لانور دنګولو فیصله شوې ده. خو ښاغلی د دې نه انکار کوي چې ګنې یونیورسټۍ کې طالب علمان او ځینې استادان د سختدریزۍ په خورولو کې ککړ وي یا د هغې تبلیغات کوي.
عرصے سے ہمارا اپنا ایک سسٹم موجود ہے. ہم نے اپنے کورسز میں ٹالرنس کے موضوعات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹی نے.
دی وائی دا انتظامیہ دا چارواکو او دا دوی ترمنزہ دا پہنتون دا طالب علمانو دا کونسلنگ پا حق لا س خبرہ نہ دشوے. خوائی دا پہنتون او نور تعلیمی اداروں پا نصاب کی دا طالب علمانو دننا دا زغم پیدا کولو سبقونه د پخوانه شامل دي. ښکاره دی وی چې د پنجاب ایالت سویلی سیمې لکه ملتان جنگ او لیا په ګرد هیواد کې که یو خوا د فرقیز تشدد او د تاوتریخوالي لپاره مشهوره ده نو بلخوا دغلته کلدم تنظیمونه اوس هم فعالیتونه لري او دغه تصور یو ځل بیا هغه مهال په حقیقت کې بدل شو چې کله د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې تاشفین نومې زنانه د معذورانو په یو مرکز ډزو کې څوارلس کسانو وجل. ولې چې یو خو د تاشفین ملک تعلق د صوبه پنجاب له یا سیمې سره وموندل شو او بله دا چې هغې په بهاودین ذکریا یونیورسټۍ کې هم د لوړې درجې زده کړې ترلاسه کړې دي. د لیا اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ډیور ریډیو ته ویلي وو چې د تاشفین ملک پلار د نن نه 15 یا 30 کاله مخکې سعودي عرب ته منتقل شوی وو خو هغه یو مذهبي فکر لرلو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو وای صف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی او بوزمو د خیبر پختونخوا سر خار په خبر ته چرته چي ڈیو ریڈیو خبريال اسلام الدین ساجد دا وخ زمون سره نیخ پنیغه باندې موجود دی. اسلام الدین ساجد نه په دې کلبانه پختو چې شپاړسم دسمبر نیټه رانیز دی ده او شپاړسم دسمبر چې کوم نیټه ده په دغه نیټه باندې په پاکستان خیبر پختونخوا په سرخار په خبر کې په آرمی پبلک سکول باندې برید تر سره شوی چې پکې تر یو نیم سل پورې چې لوی اکثریه پکې ماشومان تنکی طالب علمانو هغه پکې ترهګر وجلو او دا هغه نو وروستو چې کوم دی پټول ملک کې نېشنل الیکشن پلان د لاندې کاروایان هم پټول ملک کې شوی دی لا روان دي. نن هم په دغه لړکی یو شمېر گرفتاری شوی دی. شپاړسم دسمبر په نیټه باندې د دغه ماشومانو چې کوم د پلارانو رشتہ دارانو تنظیم دی هغه ویل دي چې دی به په دغه ورځ باندې دغه دستورونه بایکاټ کوي کوم چې په دغه ورځ باندې را جوړی کیږي خو دی دا وایي چې باید د دې غوښتنې پوره کړي شي غوښتنې د دې په بنیادي توګه باندې سری. دا ټول حال د اسلام الدین ساجد نه خلو نیخ پنی غره سر موجود دی. اسلام الدین ساجد په خیر علی.
السلام علیکم. ډیر مهرباني نشم.
ډیر مننه ستا اسلام الدین. غواړو چاول خوراته دا وای چې د آرمی پبلک سکول چې د مور پلارانو درشته دارانو کوم دغه تنظیم دی داغه اندېخنې سدي 14 دسمبر نیټه خوران نږدې را دستوري بکیږي او هغه دا هم ویل لري چې کنه دی به بایکاټ وکړي دغه قسمه دستورونه داغه اندېخنې سره
ګوره چې دا وی خو یو دغه د چې په دې کې ځنې ماشومان چې څنګه بچي وو پاره کې داسې والدین پکې وو چې دا وی په علاج باندې دا وی ځنې اندېښنې وی چې کنه دا وی علاج کې دینو هغه په صحیح طریقه باندې نه و شوی. دویم دا و چې دوی دا وی چې موږ دا غوښتنه کړې وا چې کوم ماشومان په دې کې مړه شوی وو نو هغه ته دې کوم د پاکستان د ټول نغښت یو اعزاز دی نشانه هیدر نو دوی دا وی چې موږ دا غوښتنه کړې وا چې هغه ته دې دغه هم ورکړلې شي. دویم دا چې کوم خلک په دې کې ککړ دي دوی په ځد باندې چې کوم عملیات روان دي نو دوی دا ویل چې دا دغه پیښه نه روسته چې کله دغه عملیات پیل شو نو هغه وخت خو هغه ټیک روانو خو داغه نه روسته چې دینو پاره کې دې سپورته راغلي دي او کم خلک چې په دې کې ککل دي نو داغوی په ضد هغه رنګي ګامونه نه دي پورته شوي کم چې د دوی توقع وا یا چې دوی غوښتنه وي چې ګنې دغه خلکو چې کم خواخوږي خلک دي لکه داغوی په ضد هم ګامونه پورته شي او دوی چې نو اشاره هغه تنظیمونو ته کوي چې کم په پاکستان کې دننه و هم موجود دي او تقریبا لاس نه دي اکیله شوي نو د دې ځنی اشاره کوم دی هغه اړخته هم دی اگر چې لکه د یری د وجنا دغه خلک چې دا غوې نمونه هم په کار باندې ناخلي چې ګنی پدې کې کم کم تنظیمونه دي او د کم کم پزت باندې دوی غواړي چې دا غوې پزت دې ګامونه پورته شي خو لکه د دوی لکه څنګه د وړاندې نه چې د پاکستاني میډیا کې یا چې کم په نړیواله میډیا د پاکستان هم د خبري راپورته کیږي چې ګنی په پاکستان کې وسم داسې ځنی خلک شته چې دا غوې پزت باندې ګامونه پورته کول پکار دي او یو خصوصا چې کوم داغه د پنجاب اړخ ته دوی اشاره کوي چې کني دغه چې کوم مرکزی مرکزونه دي هغه په پنجاب کې پکې دي او په پنجاب کې هغه رنګي عملیات نه دي شوي سرنګي چې پکارو نو په دغه کې لکه دوی دغه مختلف قسم اندېښنې چې کوم دوی سره تعلق ساتي نو هغه دوی هغه ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس هم کوي او پاغه کې دوی په دې اړه باندې خبرې هم کوي.
اسلام الدین ساجد په دې اړه باندې دا رپورټونه هم د 14 دسمبر دغه نیټه را نږدې را او یو شمېر تازیاتی دستوری خوبا کی گی دغه ماشومانو د رشتہ دارانو خاندانونو سره داغی په یاد کې خو دا رپورټونه لري چې امنیتی ځواکونو ځای په ځای کاروایان کړی لري او یو شمیر خلک یې نیولی لري. یو خدا خبره ده چې آیا داسې رپورټونه دي تاسو سره چارواکو سره خبرې کړې دي دا ولې خصوصي کاروایي شوی لري او گرفتاری کیږي؟
بالکل جی. اصل کې چې کوم د پاکستان استخباراتي ادارې دی لکه دا غوی له خوانه د رپورټونو مخې ته راغلي دي چې کنه بس 14 دسمبر یا د دین وړاندې یا د دین وروسته داسې قسم پلانونه د وسلوالو له خوانه شته چې کنه دغه رنګي یو داس بل یو غټ بریټ وکي نو په دغه وجه باندې په ټول خیبر پښتونخوا کې لکه په ځپی خبر نه واخلې د چارصدا نوخار مردان دارنګي ملکنډي ویژن کوهات او چې کوم سویلي نوري سیمې دي نو په هغه کې د عملیات شوې دي او دوی چې پیخور سکروټ د پیخور نه ځنی تنان داسې نیولې دي د کم پاړه باندې چې دوی میډیا ته تفصیلات خو نه ورکوي خو چې کم د پولیس چارواکي دي نو دوی وایي چې دوی ځنې مهمه تنان نیولې دي او دا غوی دغه پلان چې کني په پیخور کې یا خوښا نور داسې ځایونو کې دوی دغه رنګ پیخور کې د 14 دسمبر خوښا ته لکه څنګه چې تیر کال 14 دسمبر په APS پر غسکول کې کړی و نو د دې بنیادی وجه دغه د تر اوسه پورې تقریبا 800 خوښا شکمن تنان دوی نیولې دي چې هغه کې ځنې د افغان کډوال چې کم کیمپونه دي نو دغه نه یو شمیر افغان کډوال دوی گرفتار کړی دي او دوی دا وایي چې هغه دوی نه معلومه دي نو ته ور دي او دا دوی نه پلټنې لا روان دي نو لکه دغه یو خبر چې کوم مهمه راغله هغه د ورسکرو د حوالے سره دی خو هغه په اړه باندې نجات لا دوی تفصیل ورکول نه لګ ځان ساتي
ډیر مننه اسلام الدین ساجد ډیر مهربان
ډیر مهرباني کې مننه
کاروای صف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوزو د خیبر پختونخوا تر ټولو وتلې تعلیمی ادارې او مشهوري اسلامي کالج سل کال پوره شوې دي او هغه تقریبا مانځي د سل کال په پوره کېدو باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم نن دغل تا ورغلی د تقریباتو په موقع باندې هغه مشر ملمو نوموړي د کالج لپاره یو ارب روپۍ هم اعلان کړی دي نور حال په دې خبر نه ډیبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي
د تاریخی اسلامیه کالج سل کلیزی په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کالج په لومړي ځل دوره وکړه او د دې دورې په موقع وزیر اعظم د کالج لپاره د سل کروڑ روپو اعلان وکړ په کال 1943 کې قائم شوی اسلامیه کالج سل کال په کال 2013 کې پوره شوی او خو د کالج وایس چانسلر اجمل خان دغه وخت اغوا او زکه سخت کال دغه خوشاله کیږي اجمل خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه دورې او دغه اعلان په حق لا دی ریډیو څه دا وویل
ما نه تاسو ک چې سبا غواړی کنه ما جی غواړم خو ډیر څه مینه نه سبا کو گزاره بکو دې ادارې لچ سو ورنکو نو دا نامناسبه خبره ده نو اغي بیا خپل خپل دغه کیو ک چې 1 بلین کنه دا غی اعلان یو ک سل کروڑ یو ک دا اکیډمیک بلاکس پکد لایبری منیسٹر د سٹاف د پارا کورونا هغه د پارا وچ ایچ سی چیئرمن ناستو چې اسلامي کالج ته بالکل زمونږ لاس کو لو دی او چې د دې س ریکوایرمنټ چې صدا غي فیډرل گورنمنت ویل میټ دیم
په دغه موقع د اسلامي کالج په خوانی طالب علم او په خوانی د خیبر پختونخوا گورنر علي جان اورگزي ویل چې اسلامي کالج ته د پوره صوبې او د فالتا او د لرلو علاقو نه طالب علم د تیرو سلو کالو راسي د تعلیم لپاره رازی خو دوی نه چې تاسو او شو چې د دوی د وخت اسلامیه کالج او د نن اسلامیه کالج کې څه فرق دی نو دوی دا وویل
بدل شوه خو ډیفینیټلی دوی په دې چې هغه وخت دا کالج وو او اوس یونیورسيټي شه ماشاءالله او بل لویه تبدیلی پکې دا دی چې موږ وخت کې خو جنکه نه وي نو چې کله زه گورنر وم زه یو فنکشن ته راغلی وم از چیف ګیسټ نو ما دا ډیره محسوس کړه چې دا خیبر یو نه روسکی پل هال کې نوستو پیسې دلته ځای نشته زمونږ بچی نشته زمونږ خویندې نشته اخر د دوی حق نشته په اسلامي کالج باندې د دوی حق نشته چې هغه تعلیم حاصل کړي نو ما ته ډېر زیات محسوس شو نو بیا ما ته پوس وکړو آډینس ته ما که دلته زمونږ خویندې او بچی ناستې وې نو ښه به نه وو نو دوی باندې ډېر ویری وایډ اپلاس کنه نو ما تھینک یو ویری مچ ناو آئی ول شو اٹ ټو یو هاو اٹ از ډن اور څلورو میاشتو کې نه موږ دلته ګرلز کالج جوړ کړو نو دا شی یو تبدیل اسلام کالج خو دا موږ تصور نشو کوي چې دلته بجې نه ګرځي چتا او نن ماشاءالله بزرګونو دی پکې
د اسلامي کالج یو بل پخوانی طالب علم پروفیسر عبدالکبیر چې په خپلې کیډټ کالج کې استادی کړي وای چې اسلامي کالج د خپل ډیسپلن لپاره ډیر مشهور کالج او
استادان خو سټڈی پکې خو نتیجه به خود راتل چې استادان به خو ډیسپلن به خوشی والا کان بنو شوګر دے دے بازار ته بنو شو دے اگر زمانہ کې غټه آیا شي سینما وا سینما ته بنو شو نو بس چې وځه کې ډیسپلین وي نو ډیسپلین میک دی پرسن
اسلامیا کالج چې د نارینه طالب علمانو لپاره به یو بهترین کالج ګرځول کېدو د جنکو طالب علمانو لپاره هم خپل دروازې یو سو کاله وړاندې کولاو کړی چې کله د جنکو لپاره هم د غلطه کالج کې کلاسز شروع شو او یو سو کال وړاندې په کال 2008 کې دغه کالج لا د یونیورسٹی درجہ ہم ورکڑے شوا او نن دغلتا جنکای طالب علمان ہم تعلیم کوي.
زمانم دے شمائل احتشام زدل تکی سٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر یم. شروع کے لکا مونگ تبدا دغو چیر دا بمونگ سنگ زو دا یو میل کالج و دا شنتے پوچھ دل تمونگ راغ و نمونگ تبیل کل دا دو احساس نکی گی مونگ چکم دل تکی کلیک سر وقت رو کم زمونگ کلاس فیلوزی نو لکا سٹوڈنٹ سی نمونگ تبیل کل دا دو غن نکی گی زکا چاہی مونگ لڈیر رسپیکٹ را کئی اور دیر زیادہ زمونگ احترام کئی.
د اسلامیہ کالج سل کلیزه با درې ورځې جاری وی او د کالج طالب علمان او استادان با دغه خوشاله بلا بیل غوندو او د میلو په صورت کې منځي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.